السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان ختیځ سیمه نن یو ځل بیا زلزلې ولړزولې. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې نن د وږې په 13 وویل چې دا زلزله د ورځې په 10:52 د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ واټن کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.0 درجې و. د دې تازه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تیر یک شنبه په شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 درجې و، یوازې په کونړ کې له 1450 ډیر کسان ووژل او شاوخوا 3400 نور ټپیان کړل. له دې یوه ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هیواد ختیځ ولړزاو. خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوي دي چې د دغه هیواد لخوا د 2 سیارو روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدلې او په پام کې ده چې شاوخوا 1000 زلزله ځپلو کسانو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی دا چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلی مسعود بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود ندی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې. خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبه ورځې په ماښام ناوخته په نارین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه ندی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل پولندي سیال ته وویل چې متحد ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ګڼ کړي. پولند د مرکزی اروپا د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځه جناح جوړوي او ورسا د روسي اقدامات له نږدې څاري. ترامپ په واشنگتن کې په یو مناسبت کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوروکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا د F-16 وبخې دغه مراسم چې د امریکا د F-14 جنگي جټ الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده، د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشتې په یو هوایي سانحه کې ژوند له لاسه ورکړ. ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي عملته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو ژغ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سراوزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې 10 کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیبا صاحب چې مزبل سروزی نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر سبه کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سو، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغه سې دي استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسه ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغه هلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینې هلته یو چای وچي کې. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځویش کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول. په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریه اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو. بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسول یو تورم به وغږی تو اشاره به وس بیا بتول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تو بتول سیمپون الله دول سنت اوش پجم پوری هوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل و رستلی غنه به راپور مرکاول و آغا دی طولگی سیمپ میشه چی و بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک تا یا همدغه سپورتی حرکاتو تا با نمیجا گوتلو اول تا با مو سپورتی حرکات کول ورسته لیغن براغلو بیا با چی آغو تولالو مثلا ناشتا با همال تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار باندی بیا با لیغن توانخانی تا تلو او هر سی پا پا ولالو باندی پا آغا وقتی مجھے با چائے چی کو دا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو مرابا با سر والا دا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوری جی با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر دا غسی دی معاشام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې تغرمي لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
گران صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب یې سکه هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالکی یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپیژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې هم راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په حق لا
او بخشي ګران صاحب هغه ته برا شو داوود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپې غوخ کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شي د دې بایس شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهره چې کېده زبر د دوی مظاهره ته کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یا وکړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دا پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا ته زه درېدلای یم یا دا چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بل غنه ما مطالعه الحمدلله زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په قلعه جواد کې یو بل چا سره وسیدم وطنجار او یو بل نفر علاءالدین شهغه د غزنی دا یو اوس په حیات یې خدای دې ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شیله دغه کلی جواد نه پورته کلی نیا یو دلته یو حویلی نیولی و په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه و هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولي دا عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روانو نو هغه چې زه له دغه سلماني څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغه ته مو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایم سب از بکار دارم اقا بیا زر او بردیدم چی گورم دای گلو وای سب رو وقت کور تا خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلار چون من سید زقا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان رو وای چه خبری دی مال دا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حق لدی سیاست پا حق لدی چه سر روان رو جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داوود خان دغه شي کودتا کوي په دغه حق له مال ټول مونږ د خلک دغه شي وایي چې دا داوود خان دغه شي په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا وایي نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو مال ټول چې سید نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کېده یغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاش میاشت خوشبوی سمونیت مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخشه د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې احساس نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستي ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولسو
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچا کې په دا کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګ یعنی د سیو ډول په معنی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورکشي دا خواري او غریبي فخر بلمن دولار شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت لطبیق سره مینه درلوده او وو ټول تایید
او بخشه زما مطلب داو دا خود داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم او کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلودم او راضي
وم. نو بیا وروسته وبخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کو ده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کو دي تا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي سیخوانیان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
وو بخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را دولي او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولې شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسی هر څه باید لری شي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي، دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایسي چې بي سوادي حاکمه ولو اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتابونه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر وصل موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی وله بود. مثلا یو خاطره راخیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه چارو دی وزارت دی تشریفاتو رئیس تا وای اویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وای ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وای ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی و، وبخشئ چې له صدارت لري سوی و، ډیر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند، او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه څخه هغه سړی را یاد کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی، لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جمله چې افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت لاسه ورکوي. او زمنان موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدرمنو غللی سکون کو زره پرشتہ غم پر یوز ربه هم تاسو ټول ته شراغلاس مېما د ایول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا هله د تاسو ټول قدرمنو غللی سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع پتن ترنو سکون کو د چیز مرسته سودنن ورځی لوست پنځم لوست نو هله د چیر ورځی لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره تکړی او سری او نو لوست پرام د کی ولري قدرمنو زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب سپالو د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځو سیمې سپیپرین هم درنګ زمرا ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو غوړلې زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او زکرین موږ وګورلې زکونکو د لوست پیپر شو بو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وه، د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوې دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمل لري او لوی زیرمې حمل لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبرو سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسیده، خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبرو سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم درهرنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو. لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په د روسیمو په پرتله د ټولو په سیمو په پرتله لومړی توپ لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې د رونو د کونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه ده اخیستل سي البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل سي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونو په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی د طبيعي جوړښت لمخه څخه یو سل پیچلې دی او د رئیسو په وخت یو ستونز باندې چې کله راځي چې نو دلته یو څه وخت نشي نه په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دا قانون چې دی درنو ځکون کوم د سکرو زیرمې په 15000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاري درې د پخواني سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي نو ځکه لډيري مودي راهسي د کار نه دی سره اخستل شوی ناکسل کیږي. دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنو ځکون کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکارو کان دی د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پولي همري شهر څخه د لس کیلومتره لري د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټول اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو او پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوې دي او د سکرو جستي شا او د کار ورډ ان جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درنو ځکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغه سکرو څخه د غوري د سیمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنو ځکون کو درې زر او اته سو غوټن څخه ځات قانون په چې دی په درلسو وخت یې هجری المریض کال کې رېستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي او هم چې نن اخیرنۍ چې دی د اخیرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دا قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې یو سل لس کیلومتر په واټن کې د سبزک خاصه څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د دې کانی زیرمې چې دی نه اشاره 15 بلیونه ټنه شوتل سی ودی. دغه قانون د 1416 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 30000 ټنه او کلنی عواید یې 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شهروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې مور او تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې مور او تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېستر اخلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په ملیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکه لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدل شي. ونه موږ ویاله سو چې نیپت سوځېدلو وړ ما یاد چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپچې د ځمکې وسر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېست راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساکانې کیندلو ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور لري خورسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه ورسته په چنځایونه کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځیدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نیپتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل مهم ولایتونه یې تهار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکون کو نن ورځ پلوس کې مرابطا سو د غاز زیرمې پیژنو چې غازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. غازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مرستا سو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیت سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ به یل سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له عمل څخه چې بڼې بدلون موندلی دي په غاز شکل باندې بدل شوی دي دې ته موږ او تاسو غاز وایي. چې غاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړیو کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمره د کرن هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپل د خواجه بولان ده او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترګاشې اخستنی لاندې دي او اوس هم د دې څخه د غاز سیرمې لاستراول کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لمړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د غازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال لویدیځ ته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو ځکهونکو د کیندل شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقابل متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابل رئیس ته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د غازونو دی چې ایتیم تاق غازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو ټوکله جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تا کې کله چې دغه زیرمه راځل کېدلې درنو زکونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقابل متر شوتل سوي دي چې کله په 1960 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورم ساکي اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځیدلو په ترس کې ډیر ملیون مقابل غاز وسوځوي او هم چې نن دریم چې دی هغه په خپل د چکردوک غاز کانونه دی دا هم د شبرغان له شهر څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لوېدی موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو کدر موږ ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سړي شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو صاحب رشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرق واس مې مدد ول سم ټول کی جغرافیه مس من پنځه بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی بل تر وغو جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن وی تر نو زکون کو د سیس مرو تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مس من پنځه بلوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نو ولسته امر کی ولري البته درنو ځکه کوم د طلبه سری او زربې هم یادونه کوم مرکز لدې نه چې تاسو د نن ورځې نه ولوس پیل کړ تاسو ټول پوهه ځکه کوم کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د کرانې باندې افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوم کې د لوست تر پای پر رسېدل ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میاده باندې وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاسته راوړو خو د لوست د پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري همدارنګه مراد تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو لډيرو په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمتاله کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله چې افغانستان نه کلمرنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نام سره یې دل او په هغه وخت کې مشه په ګران هیواد افغانستان کې لمرنې مدینه چې وو په بختي یا هم برخې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغه کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغه ته مقدس او سپیشل نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیده پیروان وو خو د هیواد په شمالي ویدی سیمو کې زردشتي عین په زیاته کې سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کار کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره لا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله ورسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې جوړه اغیزه وکړل او زیات شمیر کسانې بودایي عین تراو بلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځیدل خو په دغه عین وخت کې درنه زده کونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لرسه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول، خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې، یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه وروسته کله چې 25 هجری کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن قیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله، او حضرت عثمان او درته نه خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و، چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې و، کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه و تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه و د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمه وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټول د اجازه درلوده په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف او وسیج. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه وسیجو، نه نوي اشاریه شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي، او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیرمان، او د تشیع مذهب پیرمان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې وشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ته راوړل، هله د چې تاسو ټول قدر منځ کوونکو پوسی او سیږي او معلومات ترلاسه کړي او سیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ورکړو. پرزګر کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري، او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي، هغه مره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې زمر د ګران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او هغه ځایونه کې د مشهور ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي او همدارنګ رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمیر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک قربانې خبرې کوي، لکه ازبکی، قزاقي او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حق له معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هیواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پیژندل کیږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری ده، دری د هیواد دی، یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هیواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره پسنا سپورټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلی لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتی لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. هم چې نن د دې ترڅنګ بلوسی ژبه ده، بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صبری، همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې اوربانې کوي او زیات شمیر کسان د بلوسی ژبه څخه استفاده کوي. اوس بکی ژبه هم زموږ د هیواد یو له جملو څخه ده، چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې اوربانې کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبرې کوي. او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه شي د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایه سره نشته ده، چې ځینې خلک اوربانې خبرې کوي. او منځنی ژبه شي ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخیر، واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکت کې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې شي دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکي به سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړي، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کوم ژبه باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو ګللې ځکه کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. هله د چې څو مزه کړي وو سي جاپې څه پوسي وو سي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پامه
کدې د سمې او کد غره کلی دی ټول دنیا کې پختانه کلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا هوا دلتا وبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندې سلاوائی دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی